د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې هغه بهرنۍ کمپنۍ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې بایومتریک دستګاوې چمتو کړي وایي ځینې هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. همداراز واورئ چې نړیوال بانک د برېښنا د تولید د پروژو لپاره له افغانستان سره د $100 میلیون مرسته کوي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې سالم محمد صالح خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په غزنی کې په دوو ولسوالیو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د تیلو یوه لېږدونکې کښتۍ په سره سمندرګي کې د حملې له کبله تخریب سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل
ټاکل شوی وه موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. دا مهال په افغانستان کې د راپورونو په حواله د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخو په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل
موږ احتجاج نامعلوم مودې لپاره موږ د افغان قونسلیت وتړل او د پاکستاني مقاماتو نه مغوښتنه ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالات بلخو لاړ شي.
کابل وی افغان مارکیټ د افغانستان ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور علي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیري په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه کړي او کشمیري ته تسلیم کړي. د غزنی چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو موټر بم له منځه وړل سوی دی. د ولي ویان محمد عارف نوري نن جمعه په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
تیره شپه د افغانستان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مالتیا د اندړو ولسوالۍ په نانی او د ګیرو ولسوالۍ په مساخلو سیمو کې عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې له منځه وړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی عمومي منشي د 15 کلونو لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړ. سید آغازاده د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي استفادې د قضیې په تړاو منع سوی دی. فیفا نن په ویلامیه کې ویلي دي چې آغازاده د فوټبال نړیوال فدراسیون د اخلاقو له قانون څخه په سرغړونو تورن ګڼل سوی چې نه دی توانېدلې د فوټبال د ښځینه ټیم د څو غړو د جنسي ځورونې د شکایتونو په اړه فیفا ته راپور ورکړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم څو غړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه شکایتونه کړي چې په جنسي لحاظ ځورولي دي. فیفا نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه پریکړه کې قضایي څانګې حکم ورکړ چې شغلې آغازاده د جنسي ځورونې له موضوع خبر وو او دا یې وظیفه وه چې راپور یې ورکړي او د فیفا د اخلاقي کوډ له مخې مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د تیلو یوه لېږدونکې کښتۍ په سره سمندرګي کې د حملې له کبله تخریب سوې ده. دغه وزارت ویان عباس موسوي نن ویلي د هغو کسانو چې دا حمله کړې د چاپریال د خطرناکې ککړتیا تر څنګ د دې خطرناکې ماجرا د عواقبو مسؤول دي. موسوي ویلي دغه کښتۍ د 1.5 ساعت په موده کې 2 ورې ویشتل سوې ده او په دې اړه څېړنې روانې دي. پر کښتۍ دا چاودنه چې تر اوسه مستقل منابعو نه ده تایید کړې په داسې حال کې کېږي چې په سیمه کې په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلې دی. د ایران د نفت ملي کمپنۍ تر دې مخکې ویلي و چې د ثابتې په نوم د تیلو دغه لېږدونکې کښتۍ د سعودي عربستان له ساحل څخه په 2 میزایلو ویشتل سوې ده. بلخوا د ایران د تیلو لېږدونکې ملي شرکت ویلي چې د کښتۍ ټوله عمله خوندي او کښتۍ هم ثابته ده. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري ښار جدې په 100 کیلومتر کې د کشتۍ پر باډي 214 سیوی دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ورکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبلې شمېر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېیمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد روان دي، چې په نتیجه کې په لسګونو زره ملکیان له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په استانبول کې یوه کنفرانس چې د ناټو سرمنشي هم پکې حاضر و وویل
güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde
دا زموږ قانوني او طبیعي تمه ده چې زموږ متحدان د اروپا او اتلانتیک د امنیت د اصل لمخې له موږ سره پیوستون وشي. دا کافي نه ده چې وویل شي د ترکیې مشروع اندیښنې درک شوي، بلکې موږ غواړو په څرګنده دا پیوستون وګورو.
بل خو د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 324 ترورستان وژل شوي. په عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو راپور هم ورکول شوی دی. تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوریدلی سي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکارۍ په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په ځانګړي ډول د ګاونډي اریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله.
ابی احمد په ایتوپیا کې د شوزو د حقونو په واده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپل کابینې نیمایي برخه یې شوزي ټاکلې دي.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو په زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي، خو مخه یې نیول شوې. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپو سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
لبلې خوا هغه جرمنی کمپنۍ چې دا وسایل چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. نړیوال بانک په افغانستان کې د برېښنا د تولید له پروژو سره د 100 میلیون ډالرو مرسته کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نوبل د سولې جایزه سکل د ایتوپیا پخوانی حبشي صدر اعظم ته ورکړل شوه. د دې خبرونه تر پای سره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر سرور یې تر اوسه څو ځلې سایبري حملې شوي دي. د دې کمیسیون یوه غړې وایي د درملوک کمپنۍ امنیتي څانګه توانېدلې چې دا حمله دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. رحمت الله افغان له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمی ظریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حملې سوي دي. له اغلی ظریفي نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حملې سوي دي.
هغه وای په دې باندې ځنه په هیګم کرانه شموالای چې څو ځله هم نه سوي په هر صورت هڅه سوي خو هیڅ کله هم نه دی توانېدل چې لالمنني امنیتی کمر بند تیر سي او سرور ته ادنه نسی. موږ په دې برخه کې هیڅ اندیښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ را کړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هیواد له لوري سوي هغه ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکي ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کور دننه هکران کولای سي هغه هکړي. د دغو چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچیر سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دو یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمنی ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي. خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنه او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو د دې حملو مخه نیول شوې. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تاییدوي چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حک کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې خو هغه د ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. په آسیا کې ځینې هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم هک کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي خو هغوی ونه شو کړی چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره بایومیټریک دستګاوی چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. په همدې حال کې د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب ضمانت ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حک کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د سرور د خوندیتوب په اړه پوښتلی دی.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې د سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دی مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار د هغوی لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دې کوم مخکنی کوم ډیوایسونه د دیغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي، کله که پر ویب سایټونو شوی یا که پر سیستمونو شوی دي. ستونزې ډېرې دي، یو غټلیم دا سیستم دې دیپ کنټرول کینه د خپل تیم نه ورته لري دې ورته فکه پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دی عملو دغه زیات ده خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډېره حد پورې دغه سایبری حمله بریالی وي
او د دې لپاره چې دغه سایبری حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کولای شي چې دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لنډه لار دانا دوم دی کولای شي چې تر ډېره پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي نو آنلاین دغه کوم اړتیا نشته دی کولای شي چې هغه سیمه ایز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي همدا موضوع ده دوم دی دغه تیر وخت انټرنیټ عملې کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې لري سټیبل سیستم دی کاروي نو تر کومه ده پورځي در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبری حملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودي تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په اساس لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوز یو تضمین موجود وي دغه او د تورته نور تخنیکونه د سکول اساس دغه حملو احتمال دا کم
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي ک درشای کوم هیوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډیره وخت دغه چې حمله تر شاد دولتونه وي استخباراتي اداري وي د کال د دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه خپل غوړ کړي هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډیر اسانه کار وي ځکه د دې په کم مصرف د لری فاصلې څخه پدې کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سرنويستو په یو سیستم کې تغراته ولې پټول کی هغه څه دی غواړي غوته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهارواله ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
نړیوال بانک افغانستان ته نږدې 100 میلیون ډالر مرسته او پور ورکوي د نړیوال بانک د دې مرستې هدف دا دی چې افغانستان وکولای شي د برېښنا د تولید پروژې پر تطبیق کړي اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل
نړیوال بانک په افغانستان کې د غازی برېښنا د دوو برېښنا کوټونو د پروژو لپاره نږدې 100 میلیون ډالر د مرستې پور او تبادلې په بڼه ورکوي د پروژې د دې لپاره په پام کې نیول شوی چې افغانستان په داخل کې انرژي تولید کړي په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کیرالی وایي د افغانستان د انرژي اړتیا خورا زیاته ده او دا نوې مرسته به د دغه هیواد د پرمختګ او د انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره لوی ګام وي د همداراز ویلي چې له بیلابیلو لارو د انرژي تولید به د افغانانو لپاره لا ګټور وي هم به خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او هم به د دې هیواد له ودې سره مرسته وکړي د پاینې حال کې ویل چې دا ډول پروژې په افغانستان کې د بیوزدۍ له کمیدو سره هم کومک کوي د نړیوال بانک د افغانستان رئیس ویلي چې نړیوال بانک په دغو پروژو په تطبیق کې د افغانستان له حکومت سره ملګرتوب کوي څو پروژې په خپل وخت او اغیزمن ډول بشپړ شي د نړیوال بانک په وینا د شبرغان او مزار شریف د ګازو د برېښنا کوټونو لپاره به 89 میلیون او 8 لک ډالر مهیا کړي د دغه پیسو به 12 میلیونه او 8 لک ډالر د شبرغان پر پروژه او پاتینوري به د مزار شریف پر پروژه ولګول شي په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د پخوانیو بندونو د برېښنا د ظرفیت پر زیاتیدو د پنګونې ترڅنګ ګنش مېر کوچنی بندونه جوړ شوی او همدارس په هرات کې د سلما بند بشپړ شوی دی خو د افغانستان حکومت تر شلو پر زیاتو بندونو کار کوي حاضر دم افغانستان د خپل اړتیا زیاته برخه برښنا له گاونډیو هیوادونو واردوي
پر راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک 100 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته کوي څو افغانستان وکولای شي چې د برښنا د تولید پروژې پر ورغوي خو له دې نوې مرستې څخه به په کومو پروژو کې کار واخیستل شي او غوړه دا ده چې په کومو پروژو کې کار واخیستل شي په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د برېښنا د ریاست ویان وحید الله توحیدی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی توحیدی صاحب دغه مرسته چې نړیوال بانک افغانستان ته ورکوي، دا به د افغان حکومت له نظره په کومو برخو کې ولګول شي؟ یعنی اولویتونه یا لومړیتوبونه یې څه دي؟
ډېره مننه. البته د توافق سره چې د نړیوال بانک سره د افغانستان برېښنا شرکت لري، په ډېرو برخو کې د نړیوال بانک د برېښنا د بیا رغولو په برخو کې، د بیا رغولو د تاسیساتو په برخه کې، همدارنګه د نوي برېښنا د احداث په برخه کې د برېښنا شرکت سره ډېرې مرستې کړې دي چې د افغانستان برېښنا شرکت د دوی څخه منندوی دي. موږ کولای شو چې د نغلو د بند د بیا رغونې خبره هم دته واچو چې د نړیوال بانک په مالی مرسته بیا ورغول شو او زموږ تولیدات د 2 میګاوات نه تر 3 میګاوات پورې لوړ شو. د نوي مرسته چې په نظر کې نیول شوې دي څو برخو ته پیشنهاد دي. یو دا چې د کچکی د کچکی دویم بند چې 3 میګاوات د تولید ظرفیت لري، یو 27 کمپنۍ هم دا اوس په کار کوي. د دې لپاره چې موږ د برېښنا کندهار ته هم انتقال کړو، د وسنۍ لاین د دې ظرفیت لري او احتمالا د دغه لاین په نوي جوړښت باندې د دې برېښنا د دې پیسو البته مصرف شي. د دې تر څنګ د دې د 27 کمپنۍ د بانکي ګارانټي په برخه کې به هم د دغه پیسو څخه کار وکړي چې تر څو یو کول شي د کمپنۍ چې هغه خپل پیسې چې په بانک ګارانټي کې دي په بیا رغونه کې او یا هم په نوي رغونه کې ولګوي. د دې تر څنګ د درونټي د درونټي د برېښنا د بند بیا رغونه چاري به هم د نړیوال بانک په برنامه کې دي چې د دې د بیا رغونې او د دې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې په دوی د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته وکړي تر څو وکول شو موږ د درونټي د برېښنا د بند ظرفیت لوړ او د وسنۍ تولیدات څخه د تولیدات همدار په شمال کې د مزار د ګازو د برېښنا د تولید په برخه کې د بیات پاور سره به د هم اتسنګ دغه مرسته طرح شوه چې موږ وکړو چې دوی د ګارانټي په برخه کې باقي ګارانټي برخه کې د دغه پیسو څخه غوښتل ته هم کار وکړي.
توحید صاحب، زستا سره خبرو داسې پوښول مچ دا به د هغو پروژو په بیا رغونه باندې د پیسې لګول کیږي چې لا د مخه شته او په افغانستان کې مخکې فعال دي، خو په دې مرسته باندې به د دوی د ظرفیت په لوړولو کې د پیسې به پیو لګول شي. خو سلمي نه پیسې
جناب تکال صاحب،
بله
زما
سوال دا و چې سل میلیونه سوال می دا و چې سل میلیونه آیا دومره پیسې دومره ډېرې پیسې دي چې د نویو پروژو یا د برېښنا د نویو بندونو پر جوړولو باندې ولګول شي؟ او هغه هم تاسو تشریح کړئ. بالکل،
همدغه خبره چې ما مخکې وکړه، کجکی 2 نوې پروژه ده تر اوسه پورې، یعنی کجکی په خوا 10 میګاواټ تولید درلودل، د ای اس ای ډی په مرسته دغه مرسته یو 15.5 میګاواټ ته ورسېدل. دا غي تر څنګ وسل میګاواټ په ظرفیت نوې پروژه ده چې کجکی 2 باندې کار روان دی چې دا به 2021 تر اخره پورې ده ګټه غیسن ته وسپارل شي. د دغه برېښنا د انتقال لپاره نوې لاین ته ضرورت لرو، بل سرکټ چې هغه قندار ته ورسېږي چې دا به تر 50 میلیون ډالر پورې باندې لګښت ولري چې دا 200 کیلومتره مسیر دی او دغه مسیر باندې دغه پیسې ولګېږي. یعنی دا نوې پروژه ده. همدارس د ګازو پروژه چې مخکې دا هم نوې پروژه ده. تاسو پیګی د افغانستان پوتنشلونه یا هم منابع په هر ولایت کې ځانګړي دي. د لمر پوتنشل یا فرصت لرو، د ګازو شته، د باد شته، د اوبو شته. یعنی کمو که د برېښنا د تولید په برخه کې چې د المریز برېښنا په برخه کې دغه مصرف کړئ شي، ډېر ژر او ډېر مثبت نتیجه به د دستم لپاره ورکړي. خو تاسو پوهیږئ که لوړ سطح باندې بندونه جوړیږي چې د تولیدات لوړ وي، او یا هم موږ وکولای شو چې تر 300 میګاواټ پورې دغه مصرف دغه برېښنا تولید شي، طبیعي ده چې بیا 100 میلیونه هغې ته بسنه نه کړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، وحید الله توحیدی د افغانستان د برښنا شرکت ویاند و چې د نړیوال بانک د $100 میلیون نوې مرستې پر لومړیتوبونه خبرې کولې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. اوس هم اوري چې د نوبل د سولې د جایزې سګنۍ ګټونکی څوک دی. البته موږ مخکې په خبرونو کې مو هم اوریدل چې د ایتوپیا یا پخوانی حبشه صدر اعظم ته دا جایزه ورکړل شوې ده، خو د اسمت څاروان په راپور کې واوري چې په کومو دلایلو دا جایزه د نوبل د سولې سکنۍ جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ته ورکړل شوې.
د سشکل د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي وګټله.
has decided
the Norway the Nobel the Suli committee prekra kade da che the Nobel the Suli jaiza da Ethiopia sadri azam Abi Ahmed Ali ta da Suli la para da da halu zalo pa khater barkri
for his efforts to achieve peace.
Abi Ahmed la Eritrea sara da Ethiopia da Suli pa barkha ke hatchi kri aw la hamde kabala da de jaize gatun kai balal shwe. ابی احمد د 2013 میلادي کال په اپریل کې د ایتوپیا صدر اعظم شو. له اریتریا سره سرحدي اختلافات حل، د سولې تړون لاسلیک او سیاسي بندیاني ورخوش کړل. د ایتوپیا کې د شوزو د حقونو او پرمختګ لپاره د کار په خاطر هم ستایل شوی دی. ایتوپیا او گاونډي اریتریا له 1998 تر 2000 میلادي کال پورې په جنگ کې شکیل ول او وروسته هم اړیکې کلونه سړې وې. د نوبل کمیټې نن په اوسلو کې اعلان وکړ چې ابي احمد د سولې نوبل ګټلی او شاوخوا $900,000 جایزه هم ورکول کیږي. ابي احمد درې څلوېښت کلن دی او له دې مخکې د ایتوپیا په پوځي او استخباراتي برخو کې کار کړی دی. ایتوپیا د افریقا په شمال کې پروت دی او څه باندې 100 میلیونه نفوس لري. د سولې د نوبل د جایزې لپاره سشکل 301 تنه کاندیدانو چې له ابي احمد وروسته ډېره مستحقه د اقلیمي چارو فعاله ګریتا توبنرګ بلل کېده. ابي احمد علي ته به د سولې جایزه د سشکل د دسمبر په 10مه چې سویډني مخترع او د نوبل د جایزې مؤسس الفرد نوبل له مړینې سره برابره ده په یو لړ مراسمو کې په اوسلو کې ورکړل شي.
او یو وروستۍ مسله به هم نړیواله مسله ده. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکی پوځیانو عملیات روان دي. په همدې حال کې له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او زیات شمېر کورنۍ د خپلو مینو پرښودو ته اړ شوي دي. بیا هم اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره راسره دی.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي او د مرجوب لو راپورونه ورکول کیږي. راپورونه وایي د ترکیه ځواکونه نن د عملیاتو پر دریم ورځ د سوریه قلمرو ته نور هم ننوتل. دغه پوځي عملیات د سوریه د کور جنگیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان لخپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په استانبول کې یو کانفرنس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم حاضر وو وویل: ما د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او په سیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتېدونکي کړکېچ او حتی اضافه بشري ناورین پر خطر خپلې اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، زما توقع دا ده چې ترکیه په حوصلې سره اقدام وکړي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 322 تروریستان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د ترکیې ځواکونو راس العین او تل ابیب ښارونو په شاوخوا کې وکلي نیولې دي. په بریتانیا کې د دې ادارې په حواله په دغه عملیاتو کې له وړ مورځي راهیسې لشتلشه لس ملکیان او د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو 9 جنګیالي وشل شوې دي. دا اداره وایي د سوریې د ترک پلوه ځواکونو په اړخ کې هم 10 کسان وشل شوې دي. له بلې خوا ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیه په خاوره کې دننه په سرحدي شارګوټو د توغندو د لګیدو له کبله د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای د نور ورځو په شان یوازې یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. جعفر صاحب